دا مشال رادیو ده دا وخت د گرمی یو بجه ده نن د پنځمبه یا زیارت ورځ او د 2019 کال د اکتوبر لسمه نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې سیاسي اوضاع په پېښور کې احتجاج په بلوچستان کې ډینګي ناروغي او چین ته د پاکستانی وزیر اعظم پر سفر سربیره د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه سباون او پام کوا هم لرو فطر سره وړاندې د دې محل خبرونه ل ظفر خان څخه واوري
د مهمو خبرونو سره ټکی جمعیت علماء اسلام فی په اسلام آباد کې د حکومت مخالف لاریون نیټه د رواني میاشتې 1 دشمې ته بدله کړي پاکستان او چین د اقتصادي راهداري دوهمه مرحله پیلي او نړیوالو مشرانو په شام کې د ترکی پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلې د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام فی ویلی د اکتوبر پر 1 دشمې اسلام آباد ته ورټولېږي له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8 نیټه یاد کړې وه د نیټې د بدلولو اعلان مولانا فضل الرحمن پرون د خپل ګوند لوی غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ
27 اکتوبر بعد د آزادۍ مارچ پیل کیږي د 27 اکتوبر نیټه زکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد د کشمیریانو سره د تورې ورځې په منځلو کې د ملګرتیا سرګندونه وي مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 دشمې داخليږو د ټول ملک ولز به په یو وخت ورننوځي
بلخو د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي هم په دغه لاریون کې د ګډون پریکړه کړې جمعیت علماء اسلام فی ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلي عزت په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی ویلي دي چې د حکومت تر ختمېدو به د اسلام آباد په ډی چوک کې ناسوي بل ورته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او د انتخاباتو کمیشن په بیا پټاکنو کې د درغلي تورونه رد کړي دي تاکل شوی چې د خیبر پختونخوا ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره نن له لیډریډینګ روغتونه تر پختونخوا اسمبلی لار یون وکړي نږدې 2 اونۍ وړاندې هم ډاکټرانو احتجاج کړی وو چې د ډاکټرانو په وینا پولیسو پرې تشدد کړی وو او 13 ډاکټران یې جوبل کړي او 13 نور یې نیولي وو د ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر امیر تاج خان بیگم مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غوړي نو ځکه دوی پر ضد احتجاج کوي
ګورنمنت کم نشکاري کی نو چې پاغه باندې عمل درآمد بند شو زمون سره په خبره اتری وشي زمو چې د جاب سکیورټي حواله سره کوم خبره وا نو چې په هغه باندې عمل درآمد وشي او چې کوم پولیسو لاټه چارج کړو او پاغه کې کوم ذمہ داران دي چاغه تا سزا ورکړي شي
بلخوا خیبر پختونخوا حکومت وایي د هسپتالونو نظام سمول غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي پاکستان او چین د دوړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سیپیک د دویمه مرحله په پیلولو سلا شوې د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په بیجینګ کې کتلې او په دوړخیزو اړیکو د سیمه او پر نړیوالو حالاتو خبري کړې په بیان کې راغلي پاکستان د هانګ کانګ مسله د چین کورنۍ موضوع وبلله همدارس چین د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قرارداد سره په سمې حل لارې ټینګار وکړ د بیان تر مخه دوړو مشرانو وویل چې د افغانستان صوبه د سیمې د امن لپاره مهم دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 8 چین ته تللی له نوموړي سره د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آیس آی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید او ځینې حکومتي وزیران ملګری دي خبرونه له مشال رډیو نوري په بلوچستان کې ډینګي ناروغي 3 کسان وجلی او 1950 نور په هغه ناروغي اخته دي د صوبې د روغتیا ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبري اعلان وکړ ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیلک کی مخې تر غلي د بلوچستان په ګډون د پاکستان نور برخې سکل ډینګي زپلې دي چارواکي وای په ټول پاکستان کې لشلو زرو زیات کسان په دغه رنځښت دي د افغانستان ولسمشر په هلمند کې د پوځي عملیاتو په محل د القاعده د یو مشر وجل کېدل ستایلی د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 8 تایید کړ چې د جنوبي اسیا لپاره د القاعده مشر عاصم عمر د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې وجل شوی ولسمشر اشرف غنی پرون په ارکی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د نامي قومندانانو وجل کېدل ثابتوي چې القاعده په دغه هیواد کې فعال ده نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکی پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بللې ترکیه د اکتوبر په نهمه په شام کې د کورد وسلوالو ضد عملیات پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه دا ګام ناسم بللی او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملې په هیڅ صورت کې حمایت نه کوي. همداراز امریکایي سینیټرانو پرون په یو داسې بل کار کول شروع کړي چې پکې د ولسمشر رجب اردوغان په ګډون د ترکیه پر سیاسي مشرتابه بندیزونه ولګول شي. په بل کې د ترکیه پر پوځي او د انرژي په برخو د بندیزونو په اړه هم ویل شوی. رویټرز اجانس ویلي ښایي دغه بل د ترکیه د سیاسي مشرانو او امریکایي اساسي کنګل کړي او پر هغوی د ویزې بندیزونه ولګول شي. همداراز په راتلونکي کې د امریکا او نړیوالو لخوا پر انقره د پوځي سامانونو خرڅلاو بند کړي. له روسیې څخه د ترکیه دفاعي هوایي نظام پر خرید د بندیزونو لګول هم د بل یوه برخه ده. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي ترکیه د نیټو غړی هیواد دی او باید داسې اقدام ونه کړي چې په سیمه کې بد امنی جوړوي. او ایران یوه روسي خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ تر بند وروسته خوشې کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوې خبریاله نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوې. روسي رسنیو په تهران کې د خپل سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او سفارت ګډو هڅو ایران راضي کړ چې یولیا خوشې کړي. روسي خبریاله د اکتوبر په دویمه په تهران کې له یو هوټل نیول شوې وه. د نوموړي د نیولې وجوهات نه څرګند دي. البته د خبریالې پخوانی خاوند په ټولنیزو رسنیو لیکلي وو چې نوموړي د اسرائیلو له استخباراتو سره د کاری په تور نیول شوی او تر هغې ته تر لسو کلونو د بند سزا کېدلی شي. د خبرونو پای اوس هم سراج زهیر د هوا حال او د کرنسیو بیې وایي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپۍ او په 1.93 روپۍ. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ او 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 50 پیسې او په 2.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 60 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 60 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 208 پیسې ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، بنو کې 34 او 40، ژوب کې 28 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مهم خبرونو خبرونه مو واوریدل او لاغه ورسته مو د کرنسی او موسم به هم واوریدي. اوس په روان خبرونه کې به د دوغه راپورونو تفصیل تاسو واوري. د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون د 28 اکتوبر پر ځای پر 1.5 اکتوبر اعلان کړی دی. اپوزیشن ګوندونو په دې کې د ګډون باور ورکړی دی.
ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پارټو چې کم دی نو هغه کې حاضریم کوي او د یکجهتۍ لپاره به چې کم دی نو دوی سره پای کې شرکت کوي.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی دی چې نن به یو ځل بیا په پېښور کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاجي لاریون کوي.
زمونږ هغه زړې مطالبې دي چې په هغه کې ګورمنټ کم نشکاري کوي نو چې په هغه باندې عمل درآمد بند شي او زمونږ سره په خبرې اترې وشي.
د پاکستان تر نور صوبو ورسته په بلوچستان کې هم ډینګي ناروغي خوره سوي چې تر دې دمه شاوخوا 1900 کسان اغیزمن کړي دي چې درې پکې مړ سوي هم دي. اخوا پاکستان د چینی وی کمپنۍ ته تر 30 کلونو ټیکس معاف کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وايي دا اقدام کاري موقع زیږوي.
They will be able to set up industry, import goods, so they have an income tax break.
او دروان خبرونه په 2 مئی کې 2:00 پروګرامونه سباون او پام کاورې دل مهروي. دا ځل په سباون کې د ماشومانو پر زورونه بحث شوی دی.
خپل بچو سره د ازي دومره کلوز تعلق چې هغه ماشومان داسې کسه مسلې چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د ججک نشویر کوي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش په نوم اسلام آباد د حکومت ضد لاریون پلان بدل کړی دی. نوموړي په خبر اعلان ته ویلي چې دوی به د 8 اکتوبر پر ځای پر 13 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډیږي. بلخوا په رهبر کمیټې کې شامل اپوزیشن ګوندونو په لاریون کې د شریکېدو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال شاهین بنیرۍ وړاندې کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 8 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 13 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند د وی غونډې نو وروسته میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه.
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 8 اکتوبر بعد آزادۍ مارچ پیل کیږي. د 8 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 13 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي
او پورې ملک عوام به یو وخت اندر ځایږي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل.
خبره هم دک شو چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چون کې دی ځان د خپل پټه په خپل اعلان کړو. نو موږ وی چې دوی دی رهبر کمیټه وروړي یا دی اي پی سي وروړي او موږ دې په اعتماد کې وایي موږ سره یې ټول ډیټیل ډیسکس کړي. نو دورانی سره هغه ټول خبرې موږ سره وکړي او موږ ورته دا وی چې بالکل دا چې تاسو سره تاسو چون کې دا پوزیشن یې صحیح تاسو په خپل ځانی کړی دا خدا پوزیشن د یونیټي لپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دی چې اسلام آباد تک خوري کړي خیر او رورسي نو پاره کې وجه کم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټورو پاتو چې کم نه هغه کې حاضرین کوي او د یو جهته لپاره وجه کم نه دوی سره پای کې شرکت کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملی توګه د شریکېدو په اړه لاسنې دی ویلې. خو ولی وایي چې د لاریون اخلاقي او سیاسي مرسته بکې. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دغه اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل.
دین کار شروع دي چې نه د جمهوریت فیصلو قدر وشو نه د پارلیمان قدر وشو نه د پاکستان د 22 کو عوامو د مشکلات حل کېدو څخه فیصلو شي بلکې الټه د پارلیمان د توقیر کیږي. نو لحاظ پاکستان پیپلز پارټي مورلی او پولیټیکلی سپورټ ورکړي خو د کلاروز شتا چې د ټول ملک سیاسي قائدین په دې متفق شي چې د موجوده نااهل حکومت نه د خلاصي لپاره داسې لار اپنو شي چې هغه کې جمهوریت ته نقصان هم ملونی شي او د موجوده نالائق حکومت نه اخلاصي هم شي.
حکومت د لاریون د مخنیولو لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزی برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلوختمه دفعه عملی کړی ده. د دې سره سم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرسته وي نو څوک نشي نسکورولې. نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 8 اسلام آباد ته ناراضي.
یو خوا که اپوزیشن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج پلان لري نو بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی دی چې نن به په پېښور کې د حکومت لخوا د هسپتالونو د نشکاري پر ضد احتجاجي لاریون کوي. خو حکومت وایي چې د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د اصلاحاتو لار ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټرانو د احتجاجونو له کبله د روغتیا سرکاري او غیر سرکاري مرکزونه تړلي پراته دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. شاهین بنیرۍ نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی چې نن د اکتوبر په 10 با په پیښور کې د لیډی ریډینګ روختون نه تر اسمبلی د ودانې احتجاجي لاریون کوي او د حکومت مخې ته به خپلې غوښتنې ږدي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وویل چې حکومت د ډی ایچ ای آر ایچ ای د قانون لاندې د هسپتالونو نچکاري کول غواړي چې دوی به هیڅکله ونه مني. نوموړي د لاریون پاړه وویل
سبا به ان شاء الله مونږ لیډرډن هسپتال ته به جمع کیږو او دا غي نه مونږ اسمبلی طرف ته یو مارچ پکو مونږ په دې کې به د هر ضلع نمائنده دا ټول مرګري به ان شاء الله په میکزیمم تعداد کې به هغوی کوشش کړي چې شرکت وکړي. زمونږ هغه زړې مطالبه دي چې په هغې کې ګورنمنټ کم نشکاري کړي نو چې په هغې باندې عمل درآمد بند شي او زمونږ سره پرې خبرې اترې وشي. دویم چې د جاب سیکورټي حوالے سره کومه خبره وه نو چې په هغې باندې عمل درآمد وشي او چې کوم پولیسو لاټه چارج کړو او په هغې کې کوم ذمہ داران دي چې هغې ته سزا ورکړي شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې دوی د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاله به اجازه ورنکي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې ډاکټران سیاسي دي او په داسې رقم هلو زلو حکومت بدنامول غواړي.
مولانا فضل الرحمن صاحب د مارچ د حمایت اعلان کړی دی نو ته ماته دا ووایه سرکاري سړی چې څنګه پولیټیکل مارچ حمایت ته به وځي. دا چې دا خلک نه غواړي چې شي نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي. سن کسان دي دا مافیا ده دا سیاسي دي دی رکاوټ جوړول غواړي یاره دا دې ونه شي. نو موږ خو ډېر صبر وکړو انشاءالله دې نه پس بیا به ایکشن اخلو.
بلخوا په صوبه کې د ډاکټرانو د احتجاج لکبله رنزوران د ستونزو سره مخ دي. د سوات منګوري یو اوسیدونکي ظفر علي خان وایي چې ډاکټران د بیړنیو خدمتونو نه بغیر د رنزورانو درملنه نه کوي او د هسپتالونو ډېرې برخې تړلې پرتې دي.
او هغه کې یو یا دوه ډاکټران په ډیوټي باندې نو دا خو ډېر زیات امپاسیبل دی چې هغه خلکو ته د طبي سہولتونه مکمل ورکړي. یو خلک ډېر زیات په تکلیف کې دی په ایمرجنسي کې بیا د روټین پیشنټس چې هغه پراپر ډیل کیږي نه ځکه چې د خلکو فلو ډېره زیاته ده. ګورنمنټ هاسپټلز د او پی ډي ډاکټران پاسې دي دي پرایویټ کلینکس ډاکټران پاسې دي دي نو ډاکټران صرف او صرف چې دی هغه صرف ایمرجنسي سرویس پرووایډ کوي او زیات تر پیشنټس چې هغه مجبور شي چې هغه بابوګان لږي.
د یادونه وړ ده چې حکومت د ډی چې آر ایچ ای اکټ په نوم یو قانون د اسمبلی منظور کړی چې په نتیجه کې به د ضلعو او سیمو په کچا د هسپتالونو لپاره انتظامی کمیټې جوړولی شي او ځینې نور اصلاحات به عملي کولی شي. خو ډاکټران د هسپتالونو نچکاري بولی او پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په یو لړ ضلعو کې د ډینګي ناروغي اثر لیدل شوی دی. د روغتیا څانګې مشر شاکر بلوچ ویلي چې په ټوله صوبه کې شاوخوا 1900 کسان ډینګي تبې نیولې دي چې پکې درې مړه شوي هم دي. نوموړي په خبري غونډه کې وویل چې د ناروغي څخه د خلکو د خوندي کولو لپاره به د صوبې په مختلفو ضلعو کې نږدې 1.5 لک مچردانیان ویشل کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې د ایوب ترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د جنوري څخه بیا تر اوسه پورې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډنګي د وایرس څخه 1950 کسان ناروغ شوي دي او درې وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو تعلق د بلوچستان د سایلي ولسوالۍ کیچ سره و. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او وی ویل چې د ډنګي څخه زیاتره کیسونه د بلوچستان په سایلي برخو ګوادر کیچ او لسبیلا کې راښکاره شوي دي.
چار مختلف قسم کې وایرس ہوتے ہیں.
د بلوچستان د روغتیا ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ وایي چې څلور قسم وایرس د ډنګي د ناروغي سبب ګرځي. لومړی ډنګي حمله کوي چې وروسته یې تیزه تبه کې بدل شي او دا همیش د مچر د خوړلو سکیږي. اهم د مچر د لارې د یو انسان څخه و بل انسان ته د ډنګي وایرس انتقال کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډنګي څخه د خوندي کېدو لپاره په خلکو کې د پوهنې کار روان دی. د دې ترڅنګ مچردانیانې او نور شان هم په اغیزمنو خلکو کې تقسیمیږي. د پښتنې په جواب کې شاکر بلوچ دا هم وویل چې پر وخت باندې علاج کولو په نتیجه کې د ډنګي پر نقصاناتو باندې قابو مندل کېدای سي. د دې لپاره مهمه ده چې کله هم په یو کس کې تیزه یا توده تبه راواوړي په کار دی چې هغه سمدلاسه و نږدې هسپتال یا ډاکټر ته ځان ورښکاره کړي. د روغتیا دغه چارواکي په وینا چې دا وخت د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ډینګي د ناروغي اثر مندل شوی دی. د دې مقصد لپاره به حکومت په یاد شوو ولسوالیو کې نږدې 13,00,000 مچردانیانې د رواني میاشتې تر اخیره پورې په خلکو کې وبېشي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان په گوادر کې د کارخانو لګولو او کاروبار لپاره یو چنای کمپنی له ټیکسونو مستثنا کړی ده. د خبره د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی پر مشال رادیو ته وکړه. دی وایي دا اقدام کاری موقع زیږوي. پاکستان چنای کمپنی ته داریت پر داسې وخت ورکړی چې وزیر اعظم پاکستان د چین په سفر دی. په دې اړه نور حال په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت په گوادر بندر کې د صنعتونو لګولو او د کاروبار لپاره یو چینایي شرکت د درویشتو کلونو لپاره له مالیو ورکولو مستثنا کړی دی. د پاکستان د بهري چارو وفاقي وزیر علي حیدر زیدی د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په دې اړه د چین د بندرونو له یوې کمپنۍ سره موافقه لاسلیک کړې ده چې ورسره سم به هغه یوازې په گوادر کې د خپلو کاروباري فعالیتونو پر وخت ټیکسونه نه ورکوي. کمپنی به صنعتونه لګوي او سامانونه به درآمدوي، نو ځکه به د گوادر بندر دننه پر خپله ګټه د شیانو پر خرڅلاو او پر ګمرک یا کسټم ټیکسونه نه ورکوي. کله چې هغوی سامانونه درآمدوي چې په بندر کې ورڅخه شیان جوړ کړي او بیا یې برآمد کړي، نو ټیکس به نه ورکوي. خو که د پاکستان په بازارونو کې خرڅوي، نو بیا به ورباندې ټولې مالیې ورکوي. له چینایي شرکت سره دا موافقه د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده او پر داسې مهال لاسلیک شوې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په 2 ورځنی سفر دی. د دې موافقې تر لاسلیک مخکې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 8 د هیواد د ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د عملي کولو او څار لپاره د ادارې جوړولو په مخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. پاکستان پر داسې وخت چینایي کمپنۍ ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی چې هغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو موافقه هم کړې ده. خو د بهري چارو وزیر علي حیدر زیتی د حکومتي اقدام دفاع کوي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې چینایي کمپنیو چې په گوادر کې پانګونه کړې، نو هلته یې وار لمخه زیاتره کارکوونکي له خپل هیواده وروستي، نو دا په څه شکل اقتصادي ګټه رسولی شي؟ د ویل په گوادر کې د کارخانو لګولو پر وخت زرګونه کاري موقع پیدا کیږي. دی وایي هغوی به له چین یوازې هغه ټکنالوژیکي مهارت لرونکي کسان راولي چې دلته په پاکستان کې نشته. موږ چینایي کمپنۍ ته دا هم ویلي چې د هغوی ټکنالوژي به هم کاروو. له دې اقدام سره سمدستي له 15,000 to 40,000 پورې نوکرۍ پیدا کېدای شي. زیدی زیاته کړه چې چینایي کمپنۍ ته د ټیکسونو استثنا ورکولو عمل له 13 کلونو راهیسې ځنډېدلی وو. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملتپاله ګوندونه، غورځنګونه او په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځنې شنونکي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو پر څرنګوالي اندېښنې ښیي او وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون په بیجینګ کې لیدلي او د سیمې پر حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړې دي. دلدین پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود و. له دې وړاندې د امریکا د سفر پر مهال هم د پاکستان د پوځ مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بهرنیو سفرو پر مهال د وزیر اعظم سره د پوځي مشرانو په شتون ځینې کسانو پر ټولنیزو رسنیو پوښتنې اوچتې کړې دي. په دې اړه نور حال ظفر خان راکوي.
د چین د سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی و چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری و. ځینې کسان دا کار په اوسني سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنونکی امتیاز علم دی. هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر و، خو پر اوسني حکومت یې بیخي زیات دی.
پخوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوځ هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوځ او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي، خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې اوسنی حکومت او پوځ یو خل دي. کارپو عائشه صدیقه وای پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همداراز د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي او دا ټول د پوځ سره اړوند موضوعات دي، نو ځکه د پوځي مشرانو حضور مهم دی.
د عمران هغومره سیاسي روزنه نه ده شوې چې په کار وه. هغه څو ځل د بهرنیو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړې چې پوځ پرې خوشحاله نه و، نو ځکه خو د پوځ مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروري ګڼي.
نوموړي زیاتوي نړۍ هم پوهه ده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوځ سره دی، نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوځي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډېر باور وړ وي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوز د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمله توګه د پوز تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوری عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونو واک نه لري. په نړۍ کې نور هم جمهوری حکومتونه شته خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوری سیره منفی اثر پرېوځي.
خو په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی به وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوځي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګري وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همداراز کله امریکې، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي نو حمله پوځي مشرانو سره ګوري.
یو خو دې دا خی ما په شال من دی چې فوج او جمهوری حکومت یو رای ده. دا خبره ده چې دا هم خودل غواړي دی چې کسو داسې حالات خرابېږي، جنگ راځي، نور څه پېښې کېږي، نو بیا به فوج چې دی هغه به د جمهوری حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسفزی زیاتوي له امریکا او چین، پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په مهال د سیاسي ترڅنګ د پوځي مشرانو تلل مهم وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه خبري. د پاکستان ولسمشر روان اورنی دوه لنډ مهال قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. تاریخ انصاف په تیر څه باندې یو کال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون واکمنۍ په پرتله له پارلمان نه کمی قانوني مسودې منظور کړی دی او زیاته تکیه پر ارډیننسونه ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي هر حکومت د ارډیننسونو نافذولو عیني واک لري، خو په بیا بیا دا کار د پارلماني جمهوریت ترڅنګ په خلکو کې د حکومت باور زیانمنوي. په دې اړه نور حال پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په موخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې یو شمېر لنډمهالي قوانین یا آرډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډمهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د آرډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره خ اړیکی نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی، ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتي یو ایمیج نوی چې یره غنې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او کومګ دې ته وګورو چې د دې نام مخکې مختلف پارټي په حکومت کې راغلي دي، خو هغه اپوزیشن سره تعلقات یو خاص حد نه سیوا نه خراب، ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپل د منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړی نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ لوجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو لارې چاري پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظوري معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال اوسطن 21 مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 1.55 بلیون منظور کړل چې د کال پر سر اوسط 1.5 تر رسي. خو پاکستان تحریک انصاف په صد پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړي دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانین وه. پوهاند عبدالرؤف وایي په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي ښه نه ده پاتې شوې.
موږ د دې حکومت تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده، او بلکې داسې هم شوې ده چې یو آرډیننس حکومت راوستی دی د صدر لخوا یې نافذ کړی دی او سموده پسې هغه بیا واپس اخیستی، نو دا هم د حکومت کمزورتیا خی په پارلیمنٹ کې او د پارلیمنٹ په ذریعہ باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خود بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی وای حکومت ټول لنډمحالي قوانین پارلیمان ته د وړاندې کولو نیت لري. کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د آرډیننسونو په ذریعہ پرمخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو. د پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري، نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د غرمې یو نیمه بجه سوه. ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جمعیت علماء اسلام فی ویلی د اکتوبر پر یو دیرشمه اسلام آباد ته ورټولیږي. له دې وړاندې یادګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8مه نیټه یاده کړې وه. د نیټې د بدلولو اعلان مولانا فضل الرحمن پرون د خپل ګوند له یوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډریډینګ روغتونه تر پختونخوا اسمبلی لارې یو نوکړي. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیګا مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي، نو ځکه یې دوی پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. خو حکومت دا ردوي او وایي په هسپتالونو کې له کړو اصلاحاتونه په شا کېږي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سی پیک د دویمې مرحلې په پیلولو سلا شوي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دا خبره پرون په بیجینګ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ د لیدنې په مهال کړی. په بلوچستان کې ډینګي ناروغۍ درې کسان وژلي او 1950 نور پرې اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیله کې مخې ته راغلي دي. نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکی پر پوځي اقداماتو اندېښنې ښودلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بدلې. ترکی د اکتوبر په 9مه په شام کې د کورد وسلوالو ضد عملیات پیل کړي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې د اګام ناسم بللی او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملو په هیڅ صورت حمایت نه کوي. او د روسیې رسنۍ وایي پرون یوه روسۍ خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ بند وروسته ایران خوشې کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوې خبریاله نن سهار وختي له ایران مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ظفر خان وړاندې کوي. اوس ورسېدلی ځانګړي اونیزې خبرونې سباون ته. نن په سباون خبرونه کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د چایلډ پروټیکشن یونټس په نوم د مرکزونو د اهمیت په اړه خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ له یوې تکړه ماشومې مریم خان سره مرکه هم لرو. د خبرونې وړاندې کوونکی انیسا اجمل ده، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
اوریدونکو په خبر پختونخوا کې حکومت سمو د وړاندې د ماشومانو خوندیتوب لپاره د چایلډ پروټیکشن یونټس په نوم مرکزونه جوړ کړي وو. حکومت ویلي وو چې دا به د صوبې په ټولو ضلعو کې جوړوي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي دا مرکزونه یوازې په یو څو ضلعو کې جوړ شوي وو چې پکې زیاتره بند شوي دي. په روانه خبرونه کې هم پر دې موضوع خبرې کوو. د دې ترڅنګ یوې تکړه ماشومې سره مرکه هم لرو. اور دن کو پرستیو کے په خیبر پختونخوا کې لماشمان سره د جنسي تیري او غني په خيري پټ شوي دي. غړ ماشمان په دې پیخو کې وشل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان راته سمو د مخکي ویلي وو چې لماشمان سره د جنسي تیري او مخنيوي او د غسي د غیر تحفظ لپاره به ځانګړي قانون سازي کوي. خود بشري حقوقو فعالان وای حکومت د ماشمانو د مسالې ته هیڅ پام نه کوي او د غي د خوندیتوب لپاره جوړ مرکزونه هم بند کړل. په پیښور کې د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تیر حکومت د ماشومانو خوندیتوب لپاره په صوبه کې 12 مرکزونه جوړ کړي وو، خو هغه یې سمو د وړاندې بند کړي دي. نوموړی وایي
زمون په صوبه کې یو قانون جوړ شوی دی کې بيچال پروټیکشن ویلفیر اکټ 2010 کې جوړ شوی دی. ٹھیک شو.
جی.
نو دغه قانون لاندې بیا چال پروټیکشن کمیشن جوړ شوی. دا قانون بیا دا وایي چې په ضلعو کې به چال پروټیکشن یونټس جوړیږي. اوس نن سبا زموږ په خیبر پختونخوا کې 4 دیس ضلع دي او 2010 کې قانون جوړ شوی دی او دا 9 سالیو شو. نن په دې وخت تاریخ کې 2019 کې مونږ ناسیو نه کالو شو
زمونږ په یو ضلع کې یو یونټ نشته. په 11 کې دوی په 8 ضلعو کې دا یونټ جوړ کړی د یونیسف په مرسته باندې. دا چې د پی ټی ای حکومت راغی نو دوی په 15 ضلعو ته دا رسولې. د 15 ضلعو نه دا بیا کم شوې 12 شولې. په دسمبر 2018 کې یونیسف چې کوم پروجیکټ او کوم فنډ چې دغه 12 یونټو ته میلاوېدو نو هغه بند شوې دی. اوس دی دا وایي چې موږ ته صوبایي حکومت د دې 12 ضلعو د یونټو د فنکشنل کولو لپاره پیسې راکړې دي. 3 کروڑ روپیا تقریبا یا دی که 2 کروڑ یا دی، خو ورکړې دي نه په خولې ورکړې دي، په کاغذ یې ورکړې دي. تر نن تاریخه پورې دغه 12 ضلعو کې یو سنگل ضلع چې دا آن د ریکارډ تاسو یم زه چیلنج کوم، ماته دی وخی چې په کومه ضلع کې یو یونټ فنکشنل شوی دی، نه دی فنکشنل.
د ماشومان حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو مشر جانزیب خانم عمران ټکر ته ورته خبره کوي او وایي د ماشومان خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونه کې نه دی، چې یو بیلګې د چایلډ پروټیکشن یونټو بندول دي.
حکومتي چې کوم اقدامات دي هغه جیوز د نش برابر دي، ځکه چې څونه هم دي چایلډ پروټیکشن یونټ جوړ کړی ماشومان د حقوقو تحفظ لپاره، هغه ټولې بندې کړې شوې دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې حکومت څونه په دې حواله سره لکه سیری است کنه. د ادارې چې کوم د ضلع په سطح باندې د ماشومانو تحفظ په حواله سره دا په کار دی چې دا د سبې په ټولو ضلعو کې جوړ شوی وي. نو چې کومې 12 ضلعو کې جوړ شوی وي نو هغه هم بندې شوی. نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ
دا چې د ماشومانو خوندیتوب لپاره د جوړو شوو مرکزونو کار سوو. عمران ټکر یې پاړوای د دې کار د ادارو ترمنځ همغږي او همکاري پر رضاکارانه توګه د ماشومانو خوندیتوب لپاره د کمیټیانو جوړول، د ماشومانو نفسیاتي علاج، د پیښو پلټنې او متاثره کسانو ته زر تر زر انصاف ورکول او د تورونو کسانو نیول شامل دي. نوموړی زیاتوي
لکه لیګلی یا انټرنیشنل سټانډرډ خو دغه ډېر غټ سکوپ دی او ډېر غټ کار دی کنه. د دې کار اویرنس ریزنګ دی، کیپاسټی بیلډینګ دی، کوآرډینیشن دی، چایلډ پروټیکشن کمیټیز ولنټیر پر ډسټرکټس کی جوړول دي، ریهیبیلیټیشن کول دي، شیلټر پرووایډ کول دي، سایکو سوشل کونسلنګ پرووایډ کول دي، چې یو کیس واقع شي دا غي فالو اپ کول دي، هغه سپیډي جسټس طرف ته بوتلل دي، اکیوز چې دی دا غي نیول دي کنه. نو دا ټول سیزن پاره کې کسټډی دا پکې دا سیزونه یې پکې ډېر خپ او قانون ډیفاین کړی دی. هغه بیا هم دا 12 ضلع چې وي کمانه تاسو کې رشتہ را دی چې دا فنکشنل هم دا جسټ ټوکنیزم او هغه ریئل ایکچوئل رول چې دا ایکم د لا د قانون لاندې وو هغه زوت مطمئن نو. خو بیا مونږ دا وی چې دا په ګراوند باندې ات لیست دومره یو سیز یو اداره خوشته کړه.
د ساحل په نوم د ماشومانو د خوندیتوب یو غیر سرکاري ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 2019 کال په لومړۍ شپږمیاشتو کې 1400 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي دي. د ریپورت تر مخه په پنجاب کې 652، په سند کې 1450، بلوچستان کې 2.5، خیبر پختونخوا کې 250، اسلام آباد کې 90، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 48 او گلگت بلتستان کې 3 ماشومان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو تښتونې، پاغي په زور مستوري کول او دغه سیزن نورې پیښې هم ریپورت کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې د کمیدو پر ځای زیات شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په ټول ملک کې هر ورځ په ماشومانو د جنسي تیری لږ تر لږه 9 پیښې په میډیا کې خپرېږي.
هغه زینب یو کیس ډېر مشهور په قصور کې شو، نو خلکو یې دا سړی پانچې کې وی وژنه، هغه پانچې شو. دا غې نه پسند په قصور کې په هر میاشت کې یو کیس خامخا ریپورت کیږي. نو هغه خو شو، خو دا ویم چې تش یو تن دو تن درې تن لستنه کته څومره هغه سزاګانې ورکې جیلونو ته ولېږي پانسي کې، د دې خبرې سکیل دومره سیوا دی. او هغه ماشوم سره څه وشو؟ زموږ ملک کې د دې سره نظام نشته چې دا هغه به بیا ریهبیلیټیشن څنګه کیږي، هغه به خپل نارمل لایف ته واپس څنګه راځي؟ د حکومت کار خو قانون سازي دی او زما خیال دی تر ډېره حده پورې شوی ده. د دې نه علاوه هم بیا د حکومت د ډیوټي بیرر رول شته دی، خو د معاشرې هم یو کردار دی چې یاره
مونږ خپل ماشومان څنګه پروټیکټ کړو. مثلا د مور خپلار لاول خو د مور خپلار روم دی او دا دغه چې خپل بچو سره د هغوی دومره کلوز تعلق چې هغه ماشومان داسې قسم مسلې چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د ججک نه شیر کوي. بیا د چاپیرچل د گاونډي د استاد د علاقې د خلکو د مشرانو د هغوی څه کردار دی، ځکه زه دا ګڼم چې د ماشومانو سره جنسي تشدد چې دی دا ډېره سیریس مسله ده. خو د دې زیات چې کوم اهم اسپیکټ دی نو هغه دا دی چې موږ د دې په مخنیوي کارو چې یو ماشوم د دې نه تیر نشي. زموږ زیات دې وخت کې فوکس دا دی چې کوم ماشوم سره دا وشو نو دا هغه چې کوم کولو والا دی هغه له سزا ورکړي. سزا ټیک ده خو دې ماشوم سره بس کوو. نور ماشومان چې بچ کو هغه عمران چې کوم د قصور په کیس کې پانسې شوی دی هم دا و چې ما سره په خپل بچپن کې دا واقعات ډېر زیات شوي چې دا یو سایکل دی چې کوم ماشومان د دې نه تیر شي نو بیا دا خطرې چې الوي شي هغه هم داسې
دا چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې له ماشومان سره د تشدد د پیښو زیاتېدو وجوهات څه دي؟ د سپارک ادارې یو مشر جانسیب خان یې پاړه وایي.
یره د ټولو نجی مسله خدا ده کنه چې قانون سازی شته نه او چې کوم شتم مداري صحیح امپلیمنټیشن نه کیږي کنه نو خلکو ته پته ده او چې کوم هغه قانون سازی شویم ده نارې کې دوه داسې معمولی سزاګانې دي پکار دي چې یو خو خلکو کې لکه شعور آگاهي پیدا شي چې دا داسې قانون سازی شته او قانون سازی سره 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 بیا خلکو ته دم پکار دي چې کوم داسې قسم کیسونه راځي چې هغه ریپورت کړي، ځکه چې دا خو هغه پیښې دي چې کومه ریپورت کیږي نه پښتنو کوم رسم او رواج دی نو داسې قسم سیزونه هغه پټ ساتي. نو ټولو نه غټه خبره ده چې د قانون نشواله او د قانون لکسلو او امپلیمنټیشن.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيرين مزاري د سپتمبر په 20مه ویلي چې ماشومان زورول کېدل لا هم د پاکستان یو لوی مسله ده. نوموړي زیاته کړه چې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د یو بل مسوده تیار کړې ده. په دې اړه به ګامونه اخلي او د اغستل کېدونکو ګامونو به په خپل سر نه کوي. په خبر پښتونخوا کې د ماشومان خوندیتوب ادارې مشر اجاز محمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل چایلډ پروټیکشن یونټ اوسم فعال دي خو د ملازمینو د نوکریانو مستقله کولو له وجې ځینې چارې ولاړې دي. نوموړي زیاته کړه
نه ډېر موثر پروګرام وو مو دې څه فاتم نه یونیسف هغه کوم بجټ او ګورنمنت یو څه سپیس پاس کړه او ګورنمنت هغه پر پراپر بجټ الوکیټ کړل. کوم څه غاړې اپلای ځای په سړي مطلب هاي کورټ ته ځلې څنګه جامو سره کانټاکټ ملي زمینی نو موږ بازار والي سره رجل ملي څه کوي څه پاره هاي دی
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه.
مریم خان د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع اوسیدونکې ده او پاتم کلاس کې سبق وایي. مریم د لومړی کلاس نه واخلې تر اوسه پورې په ټولو امتحانونو کې لومړنی پوزیشن اغستې ده. هغه ډاکټره جوړېدل غواړي او وایي چې موجوده حالاتو ته په کتو د ماشومانو خوندیتوب لپاره پکار ده چې ماشومان خپل اره خبره له مور پلار سره شریکوي. راځئ چې له مریم خان سره دا مرکه وورو. نو مریم دا راته وایي چې تاسو د سکول نوم څه دی او ته په کوم ځای کې سبق وایي؟
جی زه په مارډن فوکس پرامه های سکندر سکول چمنسور صاحب سکول کې سبق وایم. او
نو دا فرست څنګه راسي ته ارکال لکه ته څنګه تیاری کې امتحان د پاره؟
زمونږ مور مې سړې ذات مهنت کوي مې چې ځان مې سر مهنت کوي بس سکار راځي موږ او
ها. او مریم څنګه ستاسو اراده دي پر اتلونکي ژوند کې بس جوړېږي؟
زه هم زه ارمی ډاکټر جوړ شم او موږ هم چې خلکو خدمت کوو.
او مریم څنګه تاسو نور کوم سکول کې چې غیر نصابی سرگرمیانې دي لکه لوبې شوې داغه مقابله شوې تقریرونو مقابله شوې په دې سره کې ایسا خلې او کنه؟
جی زه خو اخلم ایسا فلم څه پروګرام یې پته مې ته یا سکیچ کې ایسا اخلم او لکه دې څه ملایې څنګه راغستې تر اوسه پورې.
او ته څنګه د سکول د کتابونو نه علاوه نور کتابونه ګورې؟
او زما او ډیر خوښي اکثر لایبرین ځان له بوکس راړم صدا زما اسلامي بوکونه ډیر خوښي دا واقعیات پیغمبران لنګ سین دا خو یو ډیر خاص ساتي دې تمنان د پوره دنیا معلومات تم کیږي او نالج کې مزه پکې.
او لکه تاسو وایئ چې جنکو تعلیم څومره ضروری دی؟
جنکو له ډیر ضروری، ځکه چې یو مور چې تعلیم کړی نو د هغې واړه بیا مطلب خپل کور کې هغه ډېر اپریشیټ کوي ټول خلک. فائده هم دا چې بس بنده بس په خپل خپو باندې ودرېږي، نو جنکو جاب وي خلک وایي نه نه کوي لکه دا کې او آفس ته به ځي ډاکټره، او خلک ډېر خبرې کوي ځان چې بس دې سره معاشره کې افسانه هم پیدا کیږي.
او بل مریم، لکه نن سبا اکثر که تاسو وګورئ ډېرو ځایونو کې ماشومانو سره مختلف واقعات ریپورټ کیږي، بیا لکه ته څه وایې چې یو ماشوم بیا خاص کر یو جنۍ هغه چې سکول ته ځي خپل ځان به څنګه بچ ساتي له دغسې خبرو نه؟
هغې پکار چې هغې سره نه سیوا تا سر نه خبرې کوي او نه څه کوي، بس خپل سټډیز او خپل سکول باندې فوکس ساتي او نامعلومه څوک یې او پیژني نه، نو مشرانو ته چې څه خبرې پټول نه پکار، خپلو مشرانو ته ویل پکار وي، ځکه چې کور نه چې خبره پټه شي نه بیا مسئله یې لویه.
صحیح ده مریم، نو ډېره ډېره مهرباني د وخت راکولو. اوریدونکو د مریم خان مرکات تاسو ووریده. په نننۍ خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره په جوړو مرکزونو خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضرور یې را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د ماشومان پاړه ځانګړي او نيز خبرونه سباون تاسو اوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او پر دې سربیره کچيري تاسو موبایل ټلیفون یا سمارټ فون لري نو هلته هم د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا غا اپلیکیشن لاله تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مرداسي لیکو MASHALRADIO. او ستاسو پام د ویبلی اونیزي خبرونه پام کوه پر لور راګرځم. پام کوه خبرونه د ټوک ټکال څخه جوړه خبرونه ده چې هر اونۍ په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر او د هغه ملګری جوړوي. نو راځي چورته غوړسو پام کوه خبرونه ته.
پام کوه خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګرانو لچلور خوونه په کچرو کې راګرو. یوی خواته د لوی اختر د قربانو کچری، لبلی خوانه د نالیو نه را استل شوی کچری، لبلی خوانه د کورونه نه را غورځول شوی کچری، بلی خواته په زینونو کې کچری، په زړونو او خیالونو کې کچری. اوس خدا چې معلومیږي چې زموږ زړونه چې په یو زمانه کې به د یو حسینې نازنینې محبت پکې اوسېدو، اوس د کچری ټپ ترینه جوړ شوی دی. خبرونه ولګوه، دومره خبرونه سیاسي او تجارتي نه وي لکه کچروي، ځکه خو ګورګین مرچکی وایي چې جانان راشه چې کچره شو، جانان راشه چې کچره شو، د مینې باد به مو هوا کې ګرځوینه. های های چاته به وایې، چاته به فریاد کوي. صوبایي حکومت وایي مڼه دا خو د منسپلټۍ د اډمنسټریټر ذمهداري ده، او هغه ته چې ووایې هغه وایي چې نه مڼه دا خو د میر ذمهداري ده. دلته نو ګورګین مرچکۍ نور مرچکۍ شي، سهار چې له کور نه راځي هیره به یې، او دفتر ته چې رسېږي کچره به یې. و دا الله بندگانو دا کور نه دا سویټزرلینډ دا اترو شیشه په ځان اولګوم، خوشې دکان ته رسېږم د سوځلو موبلایلو بوی رانه ځي. یاره مې جامه ته کته جامه، کمې ګاډي چې باید په میوزیم کې ولاړې وي هغه اوس هم په روډونو ګرځي، او سانډاګان پکې ځي راځي، د اوښانو سمنګلین کېږي پکې. پیرنګیانو د انسانانو د ضرورت لپاره لیټرینونه جوړ کړي وو، هغه خلکو قبضه کړل، د نسوارو کوکې او د چولو ټیلې ودرولې. ځکه نو نن موږ خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن ته دعوت ورکړی دی وزیر کچرا ملکی وغیرہ وغیرہ، د د او توتکو برغزو ته واګه اوس پګنې شي.
کچران دی کنالې کروډونه دی کټړې او کاغسته سو د کچرو ټپونه دا ټول ډک دی د کچرې مونږ چرته غورځو
اے رحمان بابا فرمائی چی اور لخپل سر مڑک کدانائی دا دنیا اورونا پریک دا چی بلیگی ما پا ہم دک کامزا کا بل شیر جوڑ کرے دے او دا گاڑی شاعت ملی کر دی چی گند لخپل سر لرک کدانائی دا دنیا گندونا پریک دا چی بادی
نا تما تا داو آیا چی زب اخپل گند لخپل سر سنگ لرکا ما
کمال دے بے اکلی وینے نا زمونگ لحکومت نا چی تا پوزو کی چی علاک دا گند وای دا خو زمونږ د صوبایي حکومت نه بلکې د مسپلټي ذمہ داری ده هغه ته چې وای دا خو د میر ذمہ داری ده میر وای دا خو د کونسلر ذمہ داری ده هر یو غم له خپل سره لري کوي ته هم خپله کچرا واچو په پلاستیک او بیا یې راوباسه شاوخوا وګوره چې څوک خو درته ګوري نه بس د لسم کور مخ ته یې ور وغورځوه چې خوشبو یې لا هم در باندې ونه لګي الله الله خیر سله ګنامونه به ګردنې ملا ملا که چا ته پوس درنه وکړو ورته واکړي به ویلې ونی کاکا
اے مغزی ماتے ما کچرا غرزولی وا گوانڈی کیمرے لگولی وی ونی ولشولم
بی اخلے کنا زخپل کچرا در تا معلومه دا سنگ غرزوم برکا پا سرکم او غم دخپل سر نلرکم نمی کیمرا نیوائشی نا کیمرا مین
اخا تا دا کچرا پریک دا دارا تو وایا چی دا دخل گو پا کورونو بانی پا دا خیستا خیستا دیوالونو دا پوسترونا چی لگوی دا دا چازی مواری دا
مکو تو تکو بدنیتی مکو کستا دا دیوال پا لیک خرابیدو گندکیدو دا سنیاسی بابا دکان چلیگی مردانا و زانانا دا واخانه و دوی رو پای گتی کمزوری بلدپریشر شوگر پا منتو کی ختمیگی دا حکیم دوران خان کور تا و دوی پیسی رسیگی شمشتو چوله والا انگوتا چاپ آلا تعلیمی افتا دا آلا کردار مالک مازی حال او شان استقبال دا آلا اخلاق و نمونه او دا طول خار دا وطون و اقدار جوریگی نستا ولی نیت بده بدنیتی
نه نو دوی زمونږ په دیوالونو باندې خپل اشتیار ولې لیکي
صرف په دیوالونو اشتیارات نه دي لګېدلي توتکو په لوی لوی ګاډو یې لیکلي وي سردار تورم خان ملک پهلوان خان چیف افریقستان نواب اف خوشکاوه خان اف گنداوه لاندې ورته لیکلي وي تورې سترګې خمارې مرد کړم یا رساکي دہلی کلی جلنے والے جلا کرے قسمت ہمارے ساتھ ہے بے وفا جانان سے کیٹو سگریٹ اچھا وہی چی نظر میں نکی دا سلنسر نے تور لگے اوزی او خیالی جانان ٹوپے کگا اخی وی لکا سر تاجو لک او دا گانا لگوی لی وی کگا ٹوپے دے پسر اخی پی خوری آشنا او لیونی آشنا بلا دی واخلم د دې بلا بلا بسوک والی مون غریبان لګیاو د دې بلا هم پورته کو او د بلا بلا هم پورته کو
د بلا بلا څه مطلب
د رکشي دونه د دنه سوار سار دکه پوز راوزی مخصن تشه پوز زی دا گند نه دی کیلې خپل خوري کچری په روډ اندوانه او خربوزه خپل خوري کچری په ګټر کې تا ته معلومه ده هغه ورځ د وزیر بالا یو ګټر بند شوی په اخبار کې مې اشتیار ورکړلو چې که هر جمعهدار دا خلاص کړلو 500,000 روپۍ انعام ورکوو
ها نو بیا خلاص شولو
چرته تو تکو هلته په کور کې د وزیر بالا په سټ کې د ښځې ډنډه او دلته زما په ملا کې ډنډه هلته په ګټر کې د جمعهدارانو ډنډه ګټر نه خلاصېږي جی را جمعهدار راغلو تا را جمعهدار ځان ستړی کړلو ټون جمعهدار ځان پې وازمایلو کانا جمعهدار ګندک تیزاب نمک تیزاب پریشر پمپ ګټر نه خلاصېږي په آخر کې مو چمپین جمعهدار راوختلو هغه چې وکتلو وایي آخر راغلی که نه زموږ تر ډنډې لاندې هلته خو موږ ته سلام نه راچوئ ما وی چمپین صاحب په دواړو لاسونو درته سلام دی بس د وزیر بالا صاحب دا ګټر خلاص کړه که هر څو تیزاب غواړي وای خلا
تیزاب په ګټر کې تیزاب خو نن سبا په دې خود باندې
اوهو ولی او زمونږ نه تیزابي ټوټې جوړوي هغه ول چې دا د تیزابو نه دا د بم کار دی
وای 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 خدایا بم خو هر ځای
هغه استعمال غلط دی کنه د د بم صحیح استعمال وکړلو تو تکو بس په ګټر کې بارودی سرنګ فټ کړلو
وای 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 دلته هم سرنګ خو ټوله وطن مو سرنګ سرنګ شو
اوهو ته خو مونږ درس ته پرېږدا تو تکو چې دا درس شو چې دا ګند راوتلی دی د ګوګا مړه چرګه د شربت کاکا ورکه بوزا وراسته بانجڼان ټیپري پلاستیکي ډکې تیلې کاڼي د کرکټ ورک ګیندونه مولۍ ګازري د لوی اختر د قربانۍ کلمې لری پوسونه بس تو تکو د دې ګند سبب نن سبا مچان مچران په خو به د دوه اشکانو په مابین کې خمازان راتل، نن سبا مچان او مشران ګرځي.
او هو وس به دا ګند ختمیږي څنګه؟
بس تلی هم لندن او ټولو یورپ مې وکتلو، ډېر ژر به صفایي وشي. ما نوې طریقې زده کړې دي، او تبدیلی آئی تبدیلی لائنگه.
اوهو تبدیلی به څنګه راځي؟ نه کچردان شته نه سویپران شته.
اوهو ته فکر مه کوه، مونږ پلانینګ کړی دی چې یو ځلې دا ګند کم شي نو بیا به پورته هم شي.
نوگرانو او دا کچرو پا ما بین کی را گیرو ملگرو، وزیر سیب ناسته کتاسو هم تنگی است یا کمزه بندی است، تا پوست ری نهو کی او دا دی دا پار تاسو را والای شی زنگ، او دا تلیفون نمبرم تاسو تا معلوم ده، 000 000 او شونه شونه شونه.
وزیر کچرا سے بادام زکا خوٹولا کچرا کچرا شوا، دا پا دیوالونو لکل شوی سیاسی او دا سنیاسی ناروخو دا ٹولا دیوالونا کچرا کچرا کرل.
نا نو چی سنیاسی ارنگ کمزوری دور کرنے والا، بیا زمونگ اغا سیاسی امیدواران چی خپل کور والا الان پیجنی او دوی پا الیکشن کی ولاروی چی دلتا زان نکی مشورا، نو دا کمزوریانی بس اوک لری کوی، او دا دو نمبر امیدواران بسنگ کامیابی کیگی، اغوی بم زائی غواری منی.
اخه وزیر کچرا سیبا، دا فرنگیانو دا دی سڑکانو پا غاڑ پبلک ٹائلٹس جوڑ کریو، دا کچرو دا پارے ٹپونا جوڑ کریو، دا چیر تا غائب شو؟
آغا خو قبضہ شو بلکہ فتح شو، کوکیو دا تھوڑو دکانو نا جوڑ شو.
نو خود فرنگی تا وایا چی بیر تراشی
فیرنگی خو پریک دا منی، سو ظلمی و گندا والا ویست انڈیز والا بوٹان والا او تویلی دی چی راشی اماری وست تیرے بابا سنبالو، اگا چی دی مچانو مچرانو دا کچرو دیرانو پا دیوالو لی کلسی و سنیاسیانو و سیاسیانو تو گوری، وی پام کوا ای پام کوا چی بیارانشی، وی پام کوا وزا وزا پام کوا.
غم نادارو لری نتم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی داستنم غنی 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 خور داست غم نادارو لری نتم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی داستنم غنی خور داست غم داست غم داست غم
Just